الحمدلله زه هم خدای په څلور لورګانو باندې نازولې يم. خدای ماته څلور لورګانې راکړې دي. د ما څلور لورګانې د درې زامونو په شان باندې ماته هم دومره د زړه سر دي او را باندې ګران دي. مومره چې په ما باندې د خپل زامن ګران دي، د خپل زامنو په تربیت، تعلیم، تحصیل کې مې ونډه اخیستې ده او په هغو باندې مې مصرف کړی دی، په هغو باندې مې زحمت ایستلی دی، هغې ته مې توجه کړې ده. هم ما او هم یې مور یې دواړو واقعا یو د بل سره په همنوی، په همغږۍ، یو د بل سره په مرسته باندې د خپل اولادونو په پالنه، په روزنه، هماغسې چې پیدا شوي دي، که زوی پیدا شوی دی هم مو ورته لبیک ویلی دی، په باندې خوشحاله شوي یو. لمانځلې مو دي، د هغې تولد مو جشن نیولی دی، د هغې سالګري مو جشن نیولی دي. همدغسې واقعا د خپل لورګان په ولادت باندې، د هغې په پیدا کېدو باندې مو د خدای شکر ایستلی دی او په هغې خوشحاله شوي یو. همدغسې مو د هغوی تعلیم ته، تحصیل ته، پالنې ته، روزنې ته، لباس ته، خوراک ته، په کور کې د مشترک مساوي حقوقو سره د خپلو بچیانو حق مو ادا کړی دی. او هیڅ وخت مو د دوی په مابینځ کې، یعنی د زوی او د لور په مابینځ کې، هیڅ نوه امتیاز او فرق نه یو قایل شوي. داسې په لباس کې نه یو قایل شي، په تعلیم کې نه یو قایل شي. همداسې ما چې ما په خپلو زمانو باندې تحصیل کړی، تعلیم مو کړی دی، د هغوی خپل ټول ژوند مې د خپلو اولادونو د تحصیل او تعلیم د فارغ وقت کړی دی. که زه یم که مور یې ده، او د ما لورګانو ټولو پالي لوسک مکتب ویلی، په لوړو نمرو باندې، په عالي نمرو باندې، ته د اول نمرګۍ تر کچې پورې دوی خپل مکتوبونه خلاص کړل او کابل پوهنتون یې ولوسته، لیسانسه دي. او زما دپاره ویاړ دی چې نه تنها ده چې زما لورګانو تحصیل کړی دی، او ماته د قدر وړ دي، په ما ګرانې دي. زه ورته په درنه سترګه ګورم، په خپلو لمسیانو باندې تعلیم او تحصیل کوم. ټول لمسیان مې الحمدلله شکر اوس تعلیم او تحصیل کوي، خویندې مو تحصیل کړی دی. په دې ترتیب سره زموږ کورنۍ مسلمانه کورنۍ ده چې د اسلام او د افغانیت د اصولو، رسم رواج په چوکاټ کې مو د خپل اولادونو، د خپلو لورګانو په تعلیم و تحصیل کې ونډه درلودله، او هغو ته مو زمینه برابره کړې ده. او دا زموږ د کورنۍ ویاړ وو او په دو باندې ویاړو.
د اکثره کسانو په باور د یو شمېر خلکو د پوهې د کچې ټیټوالی د دې لامل کېږي چې د لور په زیږون خفه کېږي، حتی تر دې بریده چې له مور سره بد چلند کوي. یو میرمن چې خپل مستعار نوم ګلمینه راته یادوي، وایي چې بې سوادي د دې لامل شوي چې زوی ته له لور څخه ډېر ارزښت ورکول کېږي. مرکه مور سره کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
راګرځو د خلکو د پوهې کچې ته، بې سوادۍ ته، ناپوهۍ ته. کله چې لور په یو کور کې پیدا کیږي، نو لور ته په کمه سترګه کتل کیږي او زوی ته په مراتبو زیات ارزښت ورکوي. دا ځکه چې لور د پردی کور ګڼي او زوی د خپل کور، خپل ځان ته نږدې او ګټیالی بولي. نو دغه ستونزه د افغانستان په ټولو سیمو کې شتون لري او شته دي. ډیر کم خلک دي چې د لور او د زوی ترمنځ دغه تفاوت ته نه قایلېږي او دواړو ته په یو نظر ګوري.
آیا تاسو په خپله سیمه کې د داسې څه شاهدان وایي چې مور د لور په پیدا کېدلو رټل کېدله؟
بله بالکل، دا مو په کراتو لیدلې دي چې خلکو خپلو ښځو ته پیغورونه ورکړي او ورته ویلي چې که دا ځلې د لور وزېږوله کور ته مه راځه، یا نور د ما په کور کې ته ځای نه لري. د دې لپاره چې لور زیږي، ډېره په بده سترګه، په توهینامیزه سترګه هغې ښځې ته لا ګوري.
د تاسو په نظر مور ته د لور او زوی پیدا کېدل فرق لري، او ولې مور د نجلۍ په زیږون کې ګرمه ګڼي؟
دا یوه غلطه عقیده ده خلکو اخیستی، او د ښځې زیږون په ښځې باندې اچوي چې نه د اسلام له نظره او نه د طب له نظره دا علمي او ثابته خبره نه ده چې دا په ښځې پورې تړاو لري او ښځه دې پې توهین شي چې لور زیږي. کله چې یو لور زیږیږي یا یو زوی زیږیږي، کوم تکالیف چې په زوی باندې مور تېروي، په لور باندې هم تېروي. نو واقعا که بیې پرتله کوو د مور له نظره، مور ته فرق نه لري. خو په ټولنه کې میندې هم داسې تلقیني شوي دي چې ګواکې زوی دې خپل ده او زوی درته پاتې کیږي، او لور دې پردی کور ده، لور درنه ځي.
داسې کورنۍ ته چې مور د لور په پیدا کېدلو ځوروي، تاسو څه وایي؟
موینا او د ما هیله دغو کورنیو څخه دغه دي چې ایس کله لور ته په کوم سترګه مګورې که تاسو خپل لور ته په کوم سترګه وګورې نو تاسو به پردی لور ته په کوم سترګه وګورې. پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم خپل لور باندې فخر کاوه، خپل لور به څنګه په مجلسو کې کیناوله. نو مونږ باید لغوی نزده کو. علم دادا خواست مم دادا چې لور او زوی ترمنځ پاک مقای لګی، لورم د خدای تحفه ده او زویم د خدای پاک له خوا تحفه ده.
و موریدل چې کله په یو شمیر کورنیو کې نارینه ماشوم پیدا کیږي نو کورنۍ په بیلابیلو ډولونو د هغه زیږون مانځي. خو د لور په زیږولو سره مور له توند او تیز چلند سره مخ کیږي چې دا کار د اسلام دین هم منع کړی دی. د ننګرهار ولایت اوسنکی فرات احمد ستانکزای په دې اکله وایي
سی پلور نشته چې کله دغوی په کور کې زوی پیدا شي نو هغوی ته ډېر زیات خوشحالیږي او د هغې په پیدایش باندې چې د هغې په زیږیدنه باندې چې کله زوی نړۍ ته راشي نو خیراتونه کوي، میټیان او شیرینی تقسیموي، دغسې چې د ډزې کوي د خوشحالۍ مختلف طریقو سره چې د خپل خوشحالي خپله خوښي څرګندوي. اما چې کله الله تعالی وایي چې د لور نعمت ورکړي، لورې د نړۍ ته راشي، سترګې وغړي، په هغې باندې خفه کیږي، ښځې م وهي، ښځو ته داسې بد ورد وي لکه دا چې د دې ښځې او د دې مېرمنې خپل اختیاري کار او د هغې نه یو سزا، د هغې نه چې دی یو غلطي سردت شوي. اگر دا الله تعالی طرف نه دی، کله الله تعالی چاته زوی ورکړي، چاته لور ورکړي، دا ټول د الله تعالی طرف نه دی. که مونږ اسلام ته وګورو، زمونږ مبارک او سپیشل دین موږ ته دغه ښیي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تعلیماتونه ده. د نبی علیه السلام د لورګانو د تربیت او تعلیم په باره کې فرمایلی دي چې چاته الله تعالی لورګانې ورکړلې، د چا دې لورګانې یا د چا دوه لورګانې، هغه کله الله تعالی لورګانې ورکړي هغه پرې خفه نه شي، به ښه تربیت وکړي او په ښه تربیت کې چې دی بیا الله تعالی هغه ته دغه توفیق ورکړي چې په ښه طریقې سره غټې کړي، بیا واده کړي، واده نه پس هم دغه خبر اخلي، پوښتنې کوي. نو نبی علیه السلام فرمایي چې د قیامت پر ورځ به دغه سړی ما سره په جنت کې داسې یو ځای، حدیث شریف کې راځي چې نبی علیه السلام د خپل مبارک لاس منځنۍ ګوته او د شهادت ګوته د یو ځای کړلې، څنګه دغه دوه ګوتې یو ځای دغسې به د قیامت پر ورځ ما سره دغه شخص یو ځای داسې یو ماته نږدې، یعنې د الله تعالی د رحمت ته او په جنت کې د یو لوړ مقام ته رسیدلو دپاره اشاره کړې ده. په کومه ټولنه کې چې په لور باندې خره خفه کیږي او په زامنو خوشحالیږي، دا د هغوی ډېره کم علمي ده، جهالت دی، ناپوهي ده. زه په خپله د یو پلار په صفت باندې وینم چې زما لورګانې م شته، زامن مې شته. نو چې کله د خپل وظیفې نه کور ته راشم، زما وړې وړې لورګانې چې په کوم طریقې سره ماته هرکلی کوي، څومره خوشحالیږي، څومره مینه محبت ماته ښکاره کوي، نو دومره زما زامن نه کوي، زامن بې پروايي. او همدغه لورګانې چې دا د مینې محبت او د ترحم سمبول ورته ویل کیږي، نو باید په دې ټولنه کې دا پوهاوی ورکړی شي.
نسایی ولادی ډاکټر نجم السما شفاجو هم دغه کورنۍ په تیر بیا د نارینه او پاک لغږیږي چې دوی د لور په پیدا کېدلو سره مور ملامتوي. نو موري سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې وایي دا چې یو شمیر ښځو سره د لور په زیږولو بد چلن کیږي، بیا یې لور هم د دې لپاره چې ولې جلې نړۍ ته راغلي په بیلابیلو ډولونو زورول کیږي، ځینې میندې هم نه غواړي چې لور ولري.
تقریبا 95% ښځې نه غواړي چې لور ماشوم ولري او نارینه ماشوم غواړي. حتی داسې مریضان هم شته چې وایي د ماشوم جنسیت زما کورنۍ ته زما پیوسته مه وایه، د دې لپاره که نجلۍ بیا ما نه راولي ډاکټر ته دوا راباندې نه اخلي، کور کې راته ښه خواړه نه راکوي، یعنی میړه یم هغسې چې برخورد چې د ښځې په نس کې نارینه ماشومې برخورد د یو ډول، چې نجلۍ ماشومې په خېټه کې بیا یې برخورد بل رقمي. نو دا امیدواره ښځه بیچاره حتی نه غواړي چې جنسیت خپل کورنۍ ته خپل پایوازانو ته ووایي، چې د رواني له نظره، عصبي له نظره څومره دا ښځه تر فشار لاندې تر څو چې ماشوم پیدا کیږي. حتی هغه ښځې چې نجلۍ ماشوم پیدا کیږي له ډېره تشویشه، حتی بعد د ولادت نه خونریزیګانې ورته پیدا کیږي او فشارونه یې جیګ ځي، چې دا ډېر دوی ته حتی حیاتي تهدید هم دی.
تاسو څه فکر کوئ سره له دې چې موږ ډېر شمېر لوستي کسان هم لرو همدا کار کوي، علت بیا څه کېدلی شي؟
ډېر شاته پاتې ملک یو، او علت زه فکر کوم دا دی چې ښځې او نجونې ډېرې احتیاج محتاج دي. که دوی چیرته داسې په خپلو پښو ولاړ وای، ښه تحصیل پرې باندې وشي، ښه چې تحصیل وي نو پیسې ښه ګټي. ټول خبره په همدې باندې ده چې الکان خودکفا دي، په خپل پښو ولاړي، تحصیل هم ښه پې باندې کېږي او ښه پیسې ګټي، مور پلار کورنۍ ته هغوی ته ښه قدر ورکول کېږي او په خپل اختیار یې. ښځه او انجلۍ بیچاره خو سرکوبه وي، پیسې هم نشي ګټلی، ښه سواد هم نه لري، نو احتیاج هم محتاج یي، ځکه ټول جلی نه خوښوي د دې لپاره چې د بل په اختیار وي. مخصوصا د مونږ په ټولنه کې خو ښځې ونجونې ډېر په خپل اختیار نه دي، هغې لپاره کورنۍ نه غواړي چې په دې لور په لارولو باندې ډېر وکړېږي، هغې لپاره څوک علاقمند نه دي. دا طبي همکاران بیچارهګانې وایي چې مونږ خپل ستونزې ګوره، نه غواړو چې مونږ انجلۍ ولرو، د دې لپاره چې مونږ ډېر رټېدلی یو، نو که بل لور مونږ راوړو بیا به مونږ غوندې ځپېږي او مونږ غوندې به مشکلات ویني. هغې لپاره ډېر تعلیم یافته خلک هم نه غواړي حتی چې انجلۍ ولري.
بله، اوس که په دې خبرې راته وکړئ چې آیا د لور په پیدا کېدلو کې مور مقصره ده؟
اصلا هم نه، اصلا هیڅ امکان نه لري. خو بیا هم د مونږ په ټولنه کې همداسې دی چې وایي د ښځه انجلۍ راوړي نو بل واده ورته وکړي، حال دا چې د الک او د انجلۍ کروموزوم چې تړل کېږي هغه نارینه تخم پورې اړه لري. د نارینه په کروموزومونو کې یو د هلک دی یو د انجلۍ ده، د ښځې په کروموزوم کې دواړه انجنکیانې دي، ښځې دي. که چیرته د نارینه هلک تخم راشي د ښځینه تخم سره راشي بیل غن انجلۍ د یو ځای شي هلک راځي. که چیرته هغه ایکس کروموزوم چې د انجلۍ جنسیت تعینوي د ښځې د ایکس سره یو ځای شي بیا انجلۍ راځي. خو تاسو فکر وکړئ چې نارینه یو کروموزوم د هلک لري یو د انجلۍ لري، نو دا بیخي تړاو لري د نارینه په تخم باندې چې د وای کروموزوم راشي هلک به راوړي، که د ایکس کروموزوم راشي جلۍ به راوړي. دغه قناعت ورکول نارینه او ته ډېره مشکله ده چې دوی باید قناعت وکړي او پوه شي چې د هلک او د انجلۍ تړل د نارینه تخم پورې اړه لري.
په یو شمېر کلیو کې حتی مېرمنې ته ویل کېږي چې انجلۍ نړۍ ته راغله نو بیا کور ته مه راځه، ماشوم هم مه راوړه. دغسې حادثات تاسو خپله څونه لیدلي او د یوې ډاکټرې په صفاتې څومره خفه کړی یاستئ؟
داسې مریض مې لیدلی ده چې انګوره داسې لاس غځولی، غورۍ ته چې غوښه وریجې وخوري لاس ورته نیولی، خو سر چې ته خو عجب زامنان زیږی چې ته بیا وریجې غوښه خورې، لاس ورته نیولی ده چې ته اجازه د ډوډۍ د خوراک نه لرې، د دې لپاره چې ته خو لورګانې زیږی. داسې کسان هم شته چې لور ورکره پیدا کېږي، هېڅ کور ته نه وړي، شفاخانې کې پرېږدي. نو داسې تراژیدي قصې ډیر زیات مونږ وینو چې واقعا چې د خپګان وړ خبرې او کیسې دي، حقیقتونه دي.
تاسو مشوره به دا ډول کورنۍ او تڅوی د افغانستان په داسې شرایطو کې چې لار ریښوانه مشکلات سره ګیریو، اقتصادي مشکلات دي، امنیتي مشکلات دي، میرمنې له کارو دندې پاتې سوي، بیا چې په کور کې د لور پیدا کول او زورول کېږي، دغه کورنۍ او ته د تاسو مشوره څه ده؟
اول خو دوی ته وایم چې د خپل معلومات اول زیات کړي، عام ژبه باندې د ډاکټرانو څخه یا د هغه کسانو څخه چې په دې برخه کې معلومات لري معلومات خپل ټول کی او خپل سر خلاص کی چې د الک جنسیت کاملا د نارینه یا د خاوندان پورې تړلې ده. دغه باید خپل سر نه او باسي. مونږ بیا د نارینه غاړم نیولای شو چې نارینه تخم په تاسو پورې تړلې ده او د انجلۍ جنسیت تم په تاسو پورې تړلې، نو مونږ خسي دیواله د مرجن کې ان زیګو او دې باندې باید او پیګي د اسلام له نظر مونږ الحمدلله مسلمانان یو او خص سخت دریزه مسلمانان یو. مونږ نن سبا دې باندې باید عقیده ولرو چې هر څه د الله د جانب نه دی، نو دا ټول شان د تقسیم د الله په لاس کې دی. نو که چیرته مونږ مسلمانان یو او واقعا په خپل دین او په خپل خدای باندې عقیده لرو، دې باندې دې هم عقیده ولرو چې د ماشوم جنسیت کاملا د نارینه تخم باندې تړاو لري.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې یو شمیر نارینه ول میرمنو سره د لور دی زیګون پر سر بد چلند کوي، خو د ډاکټرانو په وینا په دې مسله کې خځې اصلا ګرمینه دي. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 4 6 6. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي. تر بیا ښه چاره.
آزادی میلمه.
د آزادی میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. نن په دې پروگرام کې ګل رحمان رحمانی زموږ میلمه دی چې پر بیلابیلو مسایلو یې کتابونه لیکلي، ژباړلي او ځینې څېړنې یې کړي دي. ښاغلی رحمانی را سره په مستقیم تماس کې دی. رحمانی صاحب، د آزادی میلمه پروګرام ته ښه راغلاست. پیل به ستاسو د وروستي کتاب په باب پر بحث وکړي چې ورک سوی نیمیږي. په ورک سوی کې څه دي؟
ډیره زیاته مننه صالح صاحب، زم په سر کې تاسو ته د آزادۍ راډیو ټولو اوریدونکو په ځانګړي ډول د خبرونې مینوالو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ویل، دا وروستی کتاب د ماشوم ادبیاتو لپاره دی. په دې وروستیو کې زما پر لسته د ماشومانو لپاره یو ناول او یو د تورو ترانو په نامه یو منظوم کتاب او بیا ورته دا کتاب ترتیب کړی و. دا د ماشومانو لپاره په ځانګړي ډول د شپکلنۍ نه تر ور لسې څنګه لسکلنې پورې د دورې د هلکانو یا ماشومانو لپاره یو انځوریز کتاب دی چې ما دی و انځورګر په مرسته لیکلی چې محمد الله مسعود نومیږي. او دا لومړی ځل دغه څه و چې دی و انځورګر او دی و لیکوال ترمنځ یو سوژه باندې توافق وشو. بلاخره دا ذهني سوژې چې د لیکوال سره وي انځورګر ته وړاندې شوی او انځورګر ورته خپل انځورونه وکړل. پخوا به اکثره دغه کتابونو سره انځورونه کام رسمېدل یا به یوازې د پوښتنې یا د ثانې لپاره و. ما دلته اکثره تصویرونه د هر برخې لپاره خپله یو انځورګر پنځولې دي. نو دا د ماشومانو لپاره یو کتاب.
رحمانی صاحب، تر دې مخکې هم ځینو مؤسساتو او نورو ادارو د ماشومانو لپاره دغه ډول ځینې انځوریزې کیسې چاپ کړي دي. فکر کوي چې کافي کار شوی دی په دې برخه کې؟
لا بد امرغه کچیر ته زموږ استاد په نفوس کې د ماشومانو وړاندې ته وګورو، زموږ هر کورنۍ کې وګوري د نفوس زیاته برخه ماشومان تشکیل لري. اما بیا که ادبیاتو سره شو د ماشوم درته لا بد امرغه چې هغه څه گاونډیو هیوادونو حتی گاونډیو ژبو ته په پام سره په هیڅ ډول نه ده بشپړه شوې. ځکه شوي کارونه هم د کیفیت له مخې او هم د کمیت له مخې بیا کتنه غواړي. ځکه چې تر ډیره پورې بیا هم د لویانو له لیدلوري نه لیکل شوي، یا تر ډیره پورې د ماشوم ارواپوهنه او د پیداکوژۍ اړخ تر ډیره پورې دقیق په نظر کې نه دی نیول شوی. او یا که شوي هم دي، دا کتابونه د وخت په تېرېدو سره د ماشومانو هغه روزنیز نصاب ته ښوونځیو ته نه دي داخل شوي تر څو هغوی ګټه ورنه واخلي او تر ډیره پورې د بې مثبت زده کړې او ارزونې په برخه کې د دوی په روان او زده کړو اغېز وکولی شي او هغوی ته فکري روزنه ورکړی شي. یعنې تر ډېره زموږ ماشومان متاسفانه اوس هم هغه د رسمي زده کړو په چوکاټ کې راایسار دي.
رحمانی صاحب، پخوا د ماشومانو د لپاره ځینې اختصاصي مجلې او خپرونې هم وې، لکه د کمکیانو انیس او نورې خپرونې. فکر کوي چې اوس په دې برخه کې نورو هڅو ته اړتیا نه ده؟ ځکه چې اوس غوښتنې هم د وخت بدلې سوي دي. د انټرنیټ زمانه ده، د مصنوعي ځیرکتیا زمانه ده چې د وخت سره سم فکر کوي چې مزل سوی دی که زیاتو هڅو ته اړتیا ده.
په پایله کې د ماشوم ادبیاتو لپاره لکه تاسو یاد کړ د کمکیانو انیس یا په ځینو اختصاصي او خصوصي خپرونو کې د ماشوم د ادب لپاره یو څو ځانګړې پاڼې چې رامنځته کېدلې، یو ډېر ښه پایل و، یو ډېر ښه کار. اما وروسته چې کله دغه کار یو څه موسسي شو، تر ډېره پورې ځینې موسسو یا دغه انجوګانو د برخې هم واړو چې فکر یې کوه د ماشومانو لپاره یو خدمت دی، یا کار یو څه موسسي شو او هغومره اغېز پکې ثابت نه شو. ډول رسنیو کې لنیکه مرغه چې دا بیا یو ښه چانس و چې ګڼو رسنیو د خپرونو په منځ کې بیا د ماشومانو لپاره ځانګړې اختصاصي تلویزیوني او راډیوي خپرونې رامنځته کړې چې دا هم یو ډېر ښه کار و. په راډیوي خپرونو کې هم د ماشومانو لپاره ځینې خپرونې د آزادۍ راډیو د بډای سال په نامه یو خپرونه وه چې غالبا هغه وخت کې اجمل فورمان چمتو کوله یوه ښه خپرونه وه د ماشوم ادب په برخه کې. همدغس په نورو راډیو خپرونو کې اما تاسو د مصنوعي هوش یا ځیرکتیا برخې ته پاملرنه وکړه. په دې وروستیو کې د افغان لیکوالو یوه ګډه ټولګه د ماشومانو لپاره چاپ شوه د هیلو نړۍ په نامه. په دې کې شاوخوا شل کیسې وې. په دې کې یوه بله تجربه دا وشوه چې هم د بهرنیو لیکوالو لاس شاوخوا هغه کیسې راوژباړل شي چې د ماشوم لپاره لیکل شوي دي، له انګریزي او فرانسوي او اردو څخه. او هم لاس افغان لیکوال وکولی شي چې د ماشوم لپاره ځینې کیسې ولیکي تر څو هغه ګډ امتزاج یا تر ډېره پورې د کیفیت او کمیت د ځانګړنو لاړخه لیکوال دې ته متوجه شي. ځکه چې ماشوم د هر زمان لپاره بېلې غوښتنې لري، بېلې کیسې لري او د لیکوالانو مسؤلیتونه هم ورسره بېلېږي. په دې کې بیا د انزورونو لار خام ته ډېر اندغه د مصنوعي ځیرکتیا پر مټ جوړ شوي تصویرونه رامنځته شول چې بیا هم هغه د طبیعي انزورونو څنګه نشي ور باندې ماتېدلی. بلاخره بیا هم ما مخکې اشاره ورته وکړه زموږ ښوونیز نصاب دی مثلا هغه کتابونه چې تر شپږم پورې تر پنځم پورې په خصوصي او دولتي ښوونځیو کې راځي، په دې کې تر ډېره پورې هغه د ماشوم د ادب لاړخه خصوصا د ژبو په مضامینو کې انتخاب شوي شعرونه او کیسې داسې دي چې یا خپله د هغه نصاب د کتاب کمپوزونکي یا جوړونکي ورچولې په ذوقي لحاظ باندې، یا تر ډېره پورې داسې دي چې د لویانو له لیدلوري لیکل شوي، یا ډېره پاملرنه دې ته نه ده شوې چې د ماشوم په هماغه درجه یا هماغه سن کې د دا اړتیاوې پوره کولی شي یا نشي پوره کولی، یا داسې شرطو کولی شي نه شي کولی. ناهیلي کېږي بم نه کارون کېږي. په انفرادي ډول په دې وروستیو کې د ماشوم د ادبیاتو بنسټ رامنځته شوی و چې ښه کتابونه په یوه ډاډه سپاره کړل. همدغسې مصویر بنسټ په نامه یو بنسټ و چې یوه برخه یې د ماشوم د ادبیاتو لپاره و، همدغسې ګوتاین انسټیټیوټ او ځینې نورې ادارې وې چې ښه کارونه یې رامنځته کړل. همدغسې د کندهار د پروګرام سیټ په دې مجله چې د ماشومانو لپاره و، دا ډېر ښه نیک کارونه وو چې اختصاصي مجلې وې. اما اوس چې اړتیا لا ډېره ده، له بده مرغه چې کار هغسې نه دی روان.
په دې برخه کې څه فکر کوئ چې حکومتونه ډېر څه کولای شي؟ غیر دولتي مؤسسې، سوداګر، که هغه کسان چې د ادبیاتو سره مینه لري؟
یو ستونزه خو له بده مرغه ثالثه د اقتصادي ستونزه ده. تاسو پوهیږئ چې افغان لیکوال په هر برخه کې ګڼ کتابونه لري او اثار لري، خو ما د کتاب خپرولو لپاره هغومره امکانات نه لري چې خپاره کړي، او تر ډېره پورې په دولتي کچه باندې هم چې خپرونې دي د ماشوم برخه تر ډېره پورې هېره شوې ده، له منځه تللې ده. بله دا چې په خپرندویو ټولنو کې هم که تاسو وګورئ د ماشوم د ادب کتابونه ډېر کم خرېږي. هغوی د کتاب بازار ته ګوري چې کوم کتاب بېرته خرڅېدلی شي، یا دوی ته پیسې راوړلی شي، لاسته کوي نه شي راوړلی. بله خبره د ماشومانو لپاره د کورنیو متاسفانه نه پاملرنه ده چې دوی یوازې فکر کوي د ښوونځي کتابونه یا د تدریسي نصاب کتابونه کولای شي د دوی ماشوم وروزي. حال دا چې خبره برعکس ده، 50% باید ماشومان په آزاد چاپېریال کې وروزل شي. په همدې ډول حتی د جنسیت له اړخه هره ستونزه چې زموږ ستاسو په ټولنه کې موجودې دي، همدغه د له منځه وړلو دوره ده. د ماشوم د یو د بل سره د همغږۍ او تعامل او د زغم دا مسایل اکثره د ماشوم ادبیاتو په برخه کې دي. او لیکوالان هم لږ تر لږه باید د ځان نه دغه یوه پوښتنه وکړي چې د خپلې لیکوالۍ په ډګر کې د ماشوم لپاره څه کړي دي، یا هغه حق چې د ماشومانو دی په لیکوالانو باندې اخلاندا ادا شوی دی او که نه دی ادا شوی. په تلویزیوني خپرونو یا رسنیو کې هم تر ډېره پورې د خپرونو پر لګلي کې خامخا باید د ماشوم د ادب یوه ځانګړې خپرونه وي. یو بل اړخ دا چې په پوهنتونونو کې هم د ادبیاتو پوهنځیو کې هم موږ د ماشوم ادب په نامه یو مضمون لرو چې هغه هم تر ډېره پورېانه د فولکلوریکو یا ولسي ادبیاتو له زاویې نه لوستل کېږي، یا د ماشوم هغه نسلونه او فعالونه چې پخوا موجود وو هغه لوستل کېږي. دا کتابونه هم ډېر افدیت نه دي، یا که تدریسي کې هم لویانو ته دې پاره کېږي چې دوی بیا څنګه ماشومان په هغه رسمي چوکاټ کې وروزي. نو اختصاصي مجلې، کتابونه او خپرونې په اوس وخت کې ډېره زیاته اړتیا ده، خصوصا په فعاله شبکو او ټولنیزو رسنیو کې چې اوس ورته هر څوک لاسرسی لري. لږ تر لږه د دغسې مطالبو چې د افغان ماشوم هغه څیره او د هغې د روزنې اړخ ته پکې پام شوی وي ډېر ضرور دي.
بله رحماني صاحب، تاسو په پوهنتون کې هم تدریس کوئ، مخکې مو یادونه وکړه چې هلته هم د اړخ ته یو څه پاملرنه کوي. څه فکر کوئ چې ولې د ماشوم ادبیاتو ته په افغانستان کې هغسې چې شایي پام نه کیږي؟
زه فکر کوم زموږ په ټولنه کې خو ماشومان ګڼې ستونزې لري. هغوی باندې درانه کارونه کېږي، بېوزلي ده. همدا اوس که تاسو کابل ښار ته لاړ شئ یا د نورو لویو ښارونو ته لاړ شئ، د سوالګرو یا د خیرات غوښتونکو یوه برخه به متاسفانه یوه لویه برخه به بیا هم ماشومان دي چې سوال کوي، غوښتنه کوي. روحي او فراواني لحاظ باندې خو ماشوم طبیعتا ځپلی دی. تر ډېره پورې په کورنیو کې متاسفانه موږ تاسو د ماشوم د روزنې دغه مسؤلیت په مور باندې وراچولی، او پلار فکر کوي چې یوازې د هغې لپاره روزي پیدا کول، پیسې پیدا کول د هغه وسیله ده. او بل یو ټکی دا دی چې له بده مرغه زمونږ اکثره خلک یا مور او پلار نالوستي دي. هغه مور او پلار چې لوستي دي طبیعي ده چې ماشوم یې هم په هر لحاظ کې مطرح دی، روزل شوی، پالل شوی دی. او هغوی چې نالوستي دي له شک پرته چې رسمي زده کړو سره هیڅ ناڅه پاملرنه کړي وي، اما هغه ملاتړي یا حمایتي خپرونې پروګرامونه چې د ماشوم په روزنه کې د هغې د پټ استعداد سره ویښونه او روزنه کې یا له ټولنې سره په تعامل کې عزیز لري هغې ته بیا له بده مرغه پاملرنه نه ده شوې. نو تر څو چې ماشوم ته اهمیت ورنه کړو طاقت کې د خپلې ټولنې له راتلونکي څخه بې پروایي کوو، ځکه همدا ماشوم ځان دا تکراري خبره وي د سبا ورځ ځوان، د سبا ورځ پلار او د ټولنې یو مسؤلیت اخیستونکی شخص دی. نو تر ډېره پورې د کورنۍ یو لوستی لوستي مور او پلار باید ماشومانو ته دا زمینه مساعده کړي. که خلک زمینه نه مساعده وي، د هغې پوښتنو ته یا هغه غوښتنو ته چې دی کله کله مطرح کوي مناسب ځواب ورکړي شي، اقلا په خشونت یا په نه یا په ګواښ سره ځواب ورنه شي کړی چې که د هغوی ذهن غوړي چې نه لږ تر لږه شاته ستون نه شي.
رحماني صاحب، په غربي نړۍ کې تقریبا هر ورځ ماشوم ته یو انزوریز کتاب ورکول کیږي چې هغه کې یو کیسه هم وي او د کیسې په پای کې یو پیغام. فکر کوي چې په افغانستان کې په ښوونځیو کې دې مسلې ته پام شوی دی، ماشومان په کافي اندازه کیسه ایز کتابونه لري؟
اوس مهال په خصوصي ښوونځیو کې لانی کمر غو دا کار شوی دی چې اکثره خصوصي پوهنځي چې ښوونځیو بخې یو کتابتون هم لري. زه چې تر دې دمه اکثره دغه ښوونځیو ته تللی یم یا تر ډېره پورې دوی په خپلو اشتهارونو کې هم مطرح کوي، هغه د ماشومانو لپاره د یو جلا کتابتون خبروي. نو دلته یو ټکی دا دی چې د ماشومانو لپاره د جلا کتابتونونو موجودیت هم ډېر مهم دی. دغسې کتابتونونه چې په انځورونو، په کیسو، په پیغام تابلوګانو باندې ښکلي شوي وي دا ډېر کم دي. په خصوصي ښوونځیو کې لږ تر لږه دې مسالې ته یو کار شوی دی. اکثره دوی ته په جایزو انعامونو کې دغسې کتابونه ورکوي چې د نصاب نه بهر دي، دغسې د ماشوم ادبیاتو د هغوی د ورځني ژوند د موضوعاتو سره تړل شوي دي چې دا یو ښه کار دی. او دا کتابونه اکثرا په فارسي او انګلیسي ژبه زیات پیدا کېږي او متاسفانه چې په پښتو ژبه باندې کم دي. یا لږ تر لږه اکثره زرې دغه کتابونه دي چې د افغانستان لپاره د یوې بلې نړیوالې رسنۍ تعلیمي پروژې ژباړلې یا یې وړاندې کړي دي چې دا هم تر ډېره پورې هغه خپل سبک او کاریکولم لري په ټوله کښې دا کړي. اما په دولتي ښوونځیو کې متاسفانه چې یو خو د کتابتونونو کمی دی، بیا راتلونکي کې موجود هم وي د ماشومانو د کتابونو یا د دوی د اړوندو مطالبو او رزو
بلې. رحماني صاحب، تاسو په پیل کې یادونه وکړه چې تاسو په خپل کتاب کې هم چې د ماشومانو د پاره کیسې دي انځورونه ورسره ملک کړي دي. انځورونه څومره مهم دي د ماشومانو د پاره کله چې تاسو یو کیسه ورته کوئ؟
له شک پرته زه نه پوهېږم دا به د کوم غربي پو خبره وي وایي چې یو انځور د سلو کلمو څرګندوی دی. انځور تر ډېره پورې په رواني لحاظ یا د پیداکوژۍ له لحاظه د ماشوم په ذهن باندې مخامخ اغېز لري. یعنی انځور هم د لوست او هم د نالوستو لپاره هغه خپل پیغامونه څرګندولی شي. اما کله چې تاسو ماشوم په خبرو راولئ دوی لیک لوسته هڅېږي، دوی ته خو باید لومړی متن دغسې ولیکلی شي چې خپله هغه ذهني تصویر ورنه واخیستلی شي. اما دا کار ټول ماشومان نه شي کولی. نو همغه د الفاظو یا کلمو تر شا پروش تصویر که چېرته په انځوریزه بڼه هم په کتابونو یا په مجلو کې راوړل شي، بالاخره د ماشوم هغه 50% اخیستنه بشپړېږي او دی بشپړ مفهوم ورنه اخیستلی شي. یا لږ تر لږه که دغه کتاب ورنه واخیستلی شي، هغه ذهني ایډیا یا مفهوم چې د کتاب نه اخیستی خپله همزولو یا نورو کسانو ته په ښه ډول بیانولی شي. او دا هغه وخت کېږي چې د یوې تصویر په مرسته یا د عیني او ذهني تصویر په مرسته د دوی په ذهن کې نقش شي. زما د دغه اثر د همکار محمد الله مسعود یوه تجربه دا وه چې دی په پکتیا کې په یوه لرې سیمه کې د ماشومانو لپاره یو ځانګړی ټولګی لري. حتی دی کله کله لویان لیکوالان د هغوی سره مخامخ کوي چې د خپل ژوند کیسه ورته وکړي. او بیا زه چې څومره ورسره په تماس کې یم دی وایي چې په هغې کې د حرکاتو بدلون، د کړنو بدلون یا کله کله د لویانو په څېر چلند، دا ټول د همغه تصویرونو او غږونو خبره ده. بیا تر ډېره پورې دغه کتاب چې کله لیکل کېده ما دا د په خپلو شاګردانو تطبیق کړه چې هغوی اخیستنه ورنه کولی شي یا بدلون پکې راوستی شي که یې نه شي راوستلی. دغسې انځورونه د نتیجې له مخې ثابت شوي دي چې د ماشوم په روان، په خوښیو، په خدای مخه اندېښنو، په دې ټولو کې ښکیل او داخل دي. او زموږ ډېر کتابونه د ښوونځي چې دي له بده مرغه غیر انځوریز دي. اکدي هم د انټرفیس نه د ځینو دغسې تصویرونو پاسي ده چې زمونږ له افغاني فرهنګ سره یا زمونږ د ښوونځي له چاپېریال سره ډېر جوړ چاړی نه لري او د ماشوم ذهن ته لار نه شي کولی.
رحماني صاحب، د عمر په حساب د ماشومانو لپاره د کیسو ډلبندي څومره اهمیت لري؟ فکر کوي چې د مسلې ته په افغانستان کې پام کیږي؟
له بده مرغه چې موږ خو که څه هم ارواپوهنه یا پیداکوژي د ماشوم لپاره د عمر ډلبندي په بېلابېلو برخو کې قلمبندي کوي یا ویشوي، اما زموږ په نظر تر بلوغ پورې دوره یا تر ډیره په افغاني ټولنه کې تر بلوغ وړاندې دوره دا ټوله په ماشومتوب کې حسابېږي. حال دا چې د مور په نخ یا په ګېډه کې هم د ماشوم د روزنې لپاره اساسات شته، ځکه د ارواپوهنې له اړخه ده پنځو شپږو میاشتو وروسته ته د مور په ګېډه کې هم ماشوم یو ژوندی دی، ځانګړې روزنې لري چې دا روزنه تر ډېره پورې د هغې په مور باندې تعدی کېږي. شنات او له خشونت ډک چاپېریال هیڅ صورت باندې نشي کولای چې مور ته یو روغ او په ذهني لحاظ باندې نورمال ماشوم په لاس ورکړي. یا په همدې ډول په دې بله دوره کې چې د ماشوم د شیدو دوره ده، یا هغه دوره چې د مور شیدې دي بهرني خواړه بل شی نشي خوړلی، دا یوه بله دوره ده چې زموږ په ولسي ادبیاتو کې یا په هغه بدلو کې یا هغه ځانګړې ژبه چې توري او لفظونه زموږ د ژبې په څیر نه دي، اما د مور او ماشوم ترمنځ یوه ځانګړې ژبه او ترمینالوژي ده، دا بله دوره ده چې طبیعي ادبیات غواړي کار غواړي. بیا کله چې ماشوم مثلا د مور څخه جدا کېږي، د کورنۍ د نورو غړو سره اړیکې پیدا کېږي، د ټولنې سره ارتباط پیدا کوي، بیا ځینې دغه کیسې او مفاهیم او خبرې غواړي چې تر ډېره پورې زموږ له ژوند سره ډېرې دي، هم په ستونزو کې هم په هغه کورنۍ چاپېریال کې، یا په ټوله کې هر هغه څه چې مور او پلار ورڅخه اغېزمن دي پر ماشومانو باندې هم تاثیر لري. او بیا نو له شپه کلرۍ نه پورته یوه بله دغسې دوره ده چې ماشوم زیات وخت په ښوونځي کې تېروي، له یو بل ښوونکي سره تېروي چې په دې برخه کې د ماشوم د ادبیاتو اړتیاوې او غوښتنې بېلې دي. اما زموږ ټولنه اکثره د ټولې دورې ته د ماشوم په سترګه ګوري، حتی موږ عام اصطلاح لرو کله که یو څوک ناسم کار وکړي وایي داسې ماشومانه کارونه دي، وایي دغه ماشومانه عادتونه دې هېر کړه. یعنی دا زموږ د فرهنګ هغه ناوړه اړخ دی چې فکر کوو له ماشوم نه هم د یوه لوی انسان تمه لرو، ځکه د ماشوم اندېښنې په هماغه حالت کې دغه پسې دي. د یوه ارواپو خبره ده وایي په ماشومتوب کې چې کله یو ماشوم بایسکل یا موټرک خراب وي، د بل اندېښنې کټ مټ دغه لوی کس په څېر دي چې موټر یې خراب وي یا د ستونزو سره مخ وي، یا مثلا د ډبرې په آس یا د لرګي په آس کې سوریږي. موږ فکر کوو چې دا کومه ناهوښیارانه کار دی، فقط کې برعکس دی، هماغه سیستم د ولې ذات تخلیل لکه یو لوی انسان چې دغه فکر نه کار اخلي. نو تر ډېره پورې دغه اړخونو ته هم له رواني لحاظ او هم د ماشوم ادبیاتو له اړخه او هم د یوه پلرني مسؤلیت له مخې یا مورني مسؤلیت له مخې پام نه دی شوی.
رحمانی صاحب، تاسو ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې د افغانستان په ټولنیزو جوړښتونو کې ریښې لري. څه فکر کوي چې د یو اساسي بدلون لپاره په ټولنې کې د ماشوم په اړه د ذهنیت د بدلون لپاره څه کول پکار دي چې په هر کورنۍ کې په کلیوالو سیمو کې هم د ماشوم نظر ته درناوی وسي، خبرې واورېدل سي او ناوړه چلند ورسره ونه سي؟
د فکر کې ته اشاره وکړه، زه به د یو روسي ارواپوه یادی دا خبره راوړم، دی وایي چې اولاد راوړل ډیر اسانه کار دی، اما هر څوک لار کېدلی نشي. مهمه خبر دا ده چې د پلاروالۍ یا د پلار کېدو له مسؤلیت نه وړاندې دا درک کړي چې آیا د یو ماشوم لپاره هغه حقوق او اړتیاوې چې د هغه حق دی رامنځته کولی شو، جوړولی شو، نه شو دا جوړولی. یو خو زموږ د کورنیو تشکیل هم په افغاني ټولنه کې ډېر لوی دی، مثلا کېدای شي درې څلور میندې یو ځای، بیا د دې اولادونه او ماشومان یو د بل سره د یوې ناسمې سیالۍ له مخې یا تهدید شي یا وځپل شي، یا یو سره یو ډول چلند کېږي، د بل سره بل ډول چلند کېږي. همدغسې بیا دا تفاوتونه بهر په کلیو کورنۍ یا په ښار او کوڅه کې هم موجود دي، چې دا تفاوتونه تر ډېره پورې ماشومان ځپي او شاته یې ورځوي. حتی د جنسیتي لحاظ هم متاسفانه چې دا ناوړه پدیده اوس هم په ټولنه کې شته، چې یوه کورنۍ ماشوم ته یو ډول، نارینه ماشوم یا هلک ته یو ډول ارزښت ورکوي، عام نجلۍ ته همغسې، هغه د جاهلانه لید له اړخه د یوه دویم موجود په سترګه ګوري او هغه امتیازات نه ورکول کېږي. حتی په ښوونځیو کې هم څومره چې د نارینه ماشوم لپاره سپور شته، ملاتړ شته، تشویق شته، شاید د نجلۍ لپاره هم په ګبرنه وي چې دې ته هم پام کېږي. په همدې ډول تر ډېره پورې ارواپوهنې دا ثابته کړې چې د ماشوم په روزنه څومره یوه ښځینه ښوونکي هماغه مرور لوبولی شي، خصوصا په شپږم ټولګي پورې نارینه یې نشي لوبولی. اما زموږ په اکثره ښوونځیو کې خصوصا په اطرافو کې هېڅ ښځینه ښوونکي نشته چې د یو ماشوم په روزنه کې هغه د مور په څېر یو مسؤلیت یا د ښوونکي دغسې یو مسؤلیت ادا کړي چې ماشوم پکې روزي. له کوره بهر بله یوه مور ورسره ده، د نارینه ښوونکي له لورې روزل کېږي او هغه هم تر ډېره پورې د دغو اصولو سره اشنا نه وي. یا متاسفانه هغه ډېر دغسې یو ښوونکي فکر کوي د تکړه نه دی، لوړې زده کړې نه لري، هغه ټیټو صنفونو ته راولي چې د اول نه تر درېیمه یا درېیمه تر شپږمه خو په ابتدا ډول کې وګوماري. حال دا چې برعکس دلته باید تر ټولو یو پیاوړی ښوونکی وګمارل شي، ځکه چې اساس همدغه دی. همدغسې بهر ټولنه کې هم که تاسو وګورئ په ډېرو میلو غونډو په ناستو کې پلار کوشش کوي چې هغه خپل زوی ورسره بوځي. ماشومامه نجلۍ په کور پاتې په دغسې دوه ګوني چلند کې طبیعي ده چې اروش په مساوي ډول منځ ته نه راځي او د دواړو ترمنځ جو اوکتئی چاپیریال رامنځته کېږي چې دا د عمر تر پایه د دوی په شخصیت کې متاسفانه د منفي اړخ ښکیل دی.
رحمانی صاحب، بیرته به د کتاب مسلې ته راستو، ولې په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته کار کول ډیر مهم نه ګڼل کیږي؟ ځینې کسان چې ماشومانو ته کتابونه او کیسې لیکي، د ځینو کسانو دخوا ممکن دا ورته وویل سي چې تا باید د لویانو لپاره کار کولای. دغه سې ده
شکر ته چې متاسفانه خبره هم دغه سې ده، یا تر ډیره پورې ماشوم باندې کار کوو تر هغه وخته مو هیر وي کله چې دولسم نه فارغ شي، یا خصوصا زموږ خپل ماشوم ته هغه وخت پام اوړي چې له دولسمه فارغ شي، پوهنتون ته لاړ شي، یا قلم کله چې له کور نه مسافر شي، یا د مور پلار یا د ورورو له سترګو فنا شي، له دې وروسته دې مسالې ته پام کېږي. او بله یوه خبره پانګونه ده چې اقلا په ماشوم باندې پانګونه، د هم وایم چې خصوصي ښوونځیو کې ورته اشاره ورته شوې ده، اما په لویه کچه باندې موږ په ماشوم باندې هېڅ معنوي پانګونه نه کوو. په روسي برخه کې، حتی د کتابونو په ذوقي برخه کې، یا مثلا کوشش کوو چې ماشوم په ټولو مضامینو کې پوره نمرې واخلي، اما کله که په کوم مضمون کې ناکامیږي یا کمی نمرې اخلي، هېڅکله موږ دا پوښتنه نه ده ورنه کړې چې ولې علت یې څه یا څه چلند سره شوی. یا تر ډېره پورې کله چې ماشوم زموږ نه بهر ځي ښوونځي ته ځي، هېڅ پلار او مور شاید ته ارزښت نه وي ورکړی چې اقلا کله ښوونځي ته هم لاړ شي، د ښوونځي له ادارې او له ښوونکو سره یا د روزنیز مرکز سره دا پوښتنه وکړي. بله برخه یې د لیکوالۍ ده چې ولې افغان لیکوال خصوصا داستان لیکونکي او شاعران د ماشوم ادبیاتو ته پام نه کوي. لومړی باید ته اشاره وکم، یا د وداس کس په توګه چې لږ تر لږه یو څه تجربه مې په دې برخه کې حاصله کړه، چې ماشوم لپاره لیکوالي یا د ماشوم د ادبیاتو پنځول د لویانو څخه ډېر ستونزمن او سخت دي، ځکه موږ باید ژوند او پدیدو پیښو یا خپل چاپېریال ته له هر اړخه بېرته یو څه شاته سفر وکړو او د یوه ماشوم له لیدلوري د ماشوم له سترګو هر څه ته وګورو. چې دغسې کېدل یا له دې لیدلوري څخه پیښو ته کتل یا ځان ماشوم کول، دا هم یو سخت کار دی. دا تجربه ده، دا تجربه چې باید عملي شي او یوازې په تیوریکي لحاظ باندې نه وي. او بل د ځینو لیکوالانو نظر دا دی چې فکر کوي د ماشوم لپاره لیکل یا د لویانو لپاره یا عمومي لیکوالي هېرول، دا به په یو ډول د ځان فکر اوستل وي او ممکن ډېر ونه لوستل شي، توجه ورته ونه شي، چې دا هم تر ډېره پورې یوه ناسمه انګېرنه ده. او بله با مسؤلیته لیکوالي ده. با مسؤلیته لیکوالي په دې معنی چې د ماشوم لپاره د پیغامونو موندل یا د ټولنې درکول، دا تر ډېره پورې یوه ټولنپوهنیزه مطالعه هم غواړي، ځکه چې ماشوم اړتیا باید درک کړي، یا په ځانګړي ډول د ماشوم لپاره که نثر لیکي د هغې ژبه باید جلا وي، او که د ماشوم لپاره شاعري کوي دا باید بیا جلا وي. بل د دغو ادبیاتو د لیکلو پرته دوهمه مرحله د ماشوم د ادبیاتو تطبیقول او د هغوی په دغسې ورځنیز ټولګي کې ارزول دي چې آیا دا څومره اغېز لري، پیغامونه د درس وړ دي یا نه دي. چې تر ډېره پورې مې هدف د ماشوم ادبیاتو د کره کتنې اړخ ته دی، چې متاسفانه په دې برخه کې زموږ کره کتنه بیخي په صفر باندې ولاړه ده او یوازې پر عمومي ادبیاتو باندې د نقد او کره کتنې کارونه کېږي، خو په دې برخه کې نه ده شوې. ځکه د دې کره کتنې په رڼا کې موږ کولای شو چې د اثارو اړتیاوې او د لیکوالانو مسؤلیتونه تر یوه حده وارزو وی ټاکو، او په دې برخه کې خاصه زمینه برابره کړو.
بل رحمانی صاحب، پای کې په لنډو کې کرا ته وایس چې د ماشومانو لپاره کوم ډول کار تاسو اغیزنا غنی؟ فکر کوي چې د ویډیو برخې ته کار کول مهم دي، د تصویري کتابونو برخې ته کار کول مهم دي، که د مجلو اړخ ته پام کول؟
ډیره مننه صالح صاحب، په یو ډول خو تاسو ته پوښتنه خپله جواب هم کړه، او زه به یوازې په دې باندې پرځخه وکړم چې متاسفانه زموږ افغاني ټولنه لا هم اکثریت نالوستې ده، او په لوستو کې هم تر ډېره پورې لویان شامل دي او شاید کومه کمه برخه وي. نو د دې لپاره چې هم فکس یا متن خو تر ډېره پورې د لوستو ماشومانو لپاره دی، او هغه هم د کیفیت له اړخه شاید بېل انګ لري چې بېل بحث دی، نو تر ډېره پورې د هغوی لپاره د ویډیایي اوجوي او غږیزو کتابونو چمتو کول، همدغسې د انځوریزو تصویرونو کتابونو جوړول، ځکه د ماشوم ذهن هغومره لوی متنونه نه شي جذبولی. اقلا په یوه پاڼه کې یو تصویر وي، کېدای شي په یوه کاپشن یوه لیکنه کې هغه ورته شرح شي، یا هغه کرښه کې ورته شرح شي. خو تر ډېره پورې غږیز او راډیو کتابونه تصویری کتابونه چې د محدود رسنیو او تلویزیونونو څخه خبريږي او بیا دغه د ټولو شبکو څخه یو مثبت استفاده کول به چې د کورنۍ لکثر لګه هر غړی یو خاله شبکې ته لاسرسی لري چې د لایک پیجونه او ګروپونه یا هغه څوک چې رسمي پاڼې لري د دوی لپاره هم یو استخبار کړلی شي او وړاندې کړی شي چې دا به تر ډېره پورې همدغسې په دیوالونو باندې شعارونه او تصویرونه چې تاسو اکثره وخت ګورئ همدا اوس که تاسو وګورئ ګڼ دغسې ماشومان شته چې هغه انرژیانې یا ګاز لرونکي انرژیانې څښي لویانو دپاره بیا ما هېڅکله د دې پر ضد یو تبلیغ نه دی شوی چې دا د ماشومانو لپاره مناسب نه دي د هغوی د څښلو لپاره یا تر ډېره پورې کورنۍ همدغه توکو باندې ماشوم قراروي هلته چې دا له ادبیاتو پرته د ماشوم د ټولنیزې روزنې لپاره هم باید دا پیغامونه خپاره شي او نشرې کړي یا تر ډېره پورې هغه ادارې چې روزنتونونه دي یا دارالتعدید یا د ماشومانو یا د سرپرسته ماشومانو د ساتنې ځایونه دي چې هغلته هم تر ډېره پورې یخته پاملرنه نه ده شوې په دې وروستیو کې چې کله فوډریان له کابل ښار څخه مشخص ځای ته ټولېدل متاسفانه په دې برخه کې یو زیاته برخه ماشومانو د سرپرست ماشومان یا دغه ماشومان چې مور او د کورنۍ غړي په نشي توګه اخته وو د سرپرست پات شي دا خو یو مرحله شو چې وزایت ټول شي خوندې شي د چاپیریال نه وژغورل شي اما بل اړخ بیا د هغوی روزنه او د هغوی سیاستو د ذهن جوړونه او فکر جوړونه او د راتلونکي د غم چارې وکړا بیا پریوار خو بیا هم د ماشوم ادبیاتو لیکوالانو یا پندونکو ته متوجه کیږي.
شغله ګل رحمان رحمانی مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مر سره برخه واخیسته د خپل نوی چاپ سوی کتاب ورکسی په اړه مر سره خبري وکړي چې د ماشومان په اړه کیسې پکې چاپ سوی دي له انزورونو سره د غرض مو د ماشوم د روزنې پر لارو چارو بحث وکړ او د ماشومان د پاره د ادبیاتو اړه ته د پام اړولو مسلې باندې مننه چې په دې پروګرام کې را سره وي.
ډېره مننه ستاسو نام صالح صاحب چې ما ته مو په دې خبرونه کې د وخت را کړی وو تور وته
ساکه نن دې په پیالا کې جوهر نه ساکه نن دې په پیالا کې جوهر پتر خو بوکی بویدا کوثر نشتا پتر خو بوکی بویدا کوثر نشتا ساقنن دے پپیالا کے جوہر ساقنن دی کمیٹی سر
یاد تک افسانہ کے اثر نہ
تر خوبو کې بوی د کافر نشته با تر خوبو کې بوی د کافر نشته او ساقلندې په پیاله کې